السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سن نورو برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم ریپورتونه لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نه وو.
په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نامه جرګې په پاکستانی پوځ او وسلوالو ډلو غږ کړی چې په دوو میاشتو کې د پښتنو له خاورې ووځي. په اسلام آباد کې د شنګای د همکارۍ سازمان د سرمشري د 23مه غونډه سبا پیلېږي. د اسرائیل شمالي ښار بنیامین ته نږدې په یو پوځي مرکز د حزب الله وسلوالو ډلې په ډرون بریدونو کې څلور اسرائیلي سرتیري ووژل شول او لسګونه نور ټپیان دي. مشال د خبرونو تفصیل. په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نامه جرګې په پاکستانی پوځ او وسلوالو ډلو غږ کړی چې په دوو میاشتو کې د پښتنو له خاورې ووځي. تیر شپه نا وخته د دغه درې ورځنۍ جرګې له خوا ټاکلو شو اتیا او مشرانو د ګډون کوونکو په تجویزونو مبني 22 نوکاتي اعلامیه جاری کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې ګډونوالو ته دغه اعلامیه په داسې حال کې وړاندې کړه چې ورسره خوا کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور هم موجود و.
پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بلا بل نامونو له طالب نه تر داعش پر یادېږي د جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زمونږ د خاورې نه د ووځي.
منظور پښتین د قومي عدالت د نورو پریکړو په اړه زیاته کړه چې ګډا جنگي قوتونه په دوه میاشتو کې ونه وته نو بیا به جرګه د دوی د وستو لارې چارې کوي. په اعلامیه کې د سورې د رواج د خاتمې په زمشو ضلعو کې وړیا بجلی او په نور خیبر پښتونخوا کې د یو یونټ نرخ 5 روپۍ ورکولو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په ټولو سرحدي لارو بغیر د پاسپورت او ویزو تګ راتګ، د ځمکو او په کورمه کې د فرقهي د شخړو د هواري لپاره د یوې نماینده جرګې انتخاب. په اعلامیه کې راغلي چې هیڅوک به هیڅ چاته قلنګ نه ورکوي. په اعلامیه کې د سوبې د وسایلو د تقسیم او یو شمیر نورې پریکړې هم وشوي چې د ورځې په اوږدو کې به د مشال ریډیو په خبرونو کې تفصیل واوري. تر دا مهال مرکزی حکومت او پاکستانی پوځ د جرګې د دې اعلامیې او وړاندې کړل شو زیانونو د تفصیلاتو په اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. د اکتوبر په 13مه ملک نصیر کوکی خیل په جمرود ریګی للمه کې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګې ته د وینا په وخت وویل چې کوکی خیل قوم په خپل مشترکه ځمکه باندې د پښتنو ملي مرکز جوړولو لپاره د یو جرب نه تر سلو جربو پورې ځمکې ورکولو ته تیار دی. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر ضلع سره نږدې د ریګی للمې په میدان کې د درې ورځنۍ جرګې تابع شوې وه چې پکې د سیاسي ګوندونو د مشرانو، پارلماني غړیو او قبایلي مشرانو ترڅنګ په زرګونو پښتنو ګډون وکړو. د جرګې په اخرنۍ ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې هر ضلع او هر سیاسي ګوندې زر تر دره لس لکه روپۍ را جمع کړي چې د دې مرکز په جوړولو لاس پورې شي. د کراچۍ پولیس وایي چې د قهرجنو مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتو کې د ماجد عزیز په نوم یو تن وژل شوی. بلخوا د دغه احتجاجي مظاهرې تابع کوونکي ډلې ټي ایل پی یا تحریک لبیک پاکستان دعوه کړې چې دغه تن پولیسو په ډزو وژلې او په ګڼ شمېر یې نور کسان ټپیان کړي دي. د کراچۍ پولیسو د ماجد عزیز مړینه تایید کړې خو ویلي دي چې نوموړی د چا په ډزو لګېدلې دی. په دې اړه به پوره پلټنې کوي. په اسلام آباد کې د شنګای د همکارۍ سازمان د سرمشري د 23مه غونډه سبا پیلېږي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د بهرنیو چارو وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. دا غونډه به د اکتوبر په 15مه او 16مه دوام وکړي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د سرچینو په حواله لیکي چې د هند یو څلور کسیز پلاوی، د روس شپږ اویا استازي، د چین 15 استازي، د ایران دوه کسیز پلاوی او د کرغدستان یو څلور کسیز پلاوی د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته ورغلي دي. د شنګای سازمان او استازي هم اسلام آباد ته رسیدلي. د دې غونډې د امنیت لپاره په پلازمینه کې پوز لا د مخه د امنیت لپاره رابل شوی دی. وفاقي حکومت وایي چې دا به د مهمو سرکاري ودانو او ریډ زون امنیت هم ساري. او وروسته خبردا چې د اسرائیل شمالي خار بنیامین ته نږدې په یو پوځي مرکز د حزب الله وسلواله ډلې په ډرون بریدونو کې سلور اسرائیلی سرتیري ووجل شول او لسګونه نور ټپیان دي چې د وو په کې صحیح حالت مرګونه ده. حزب الله یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند چې د لبنان د جنوبي برخې ډېره برخه کنټرولوي. د اسرائیلو پوځ د اکتوبر په 14مه ویل چې برید د تل ابیب شمال ته په 2 کیلومترای کې د پوست پر یو مرکز شوی دی. دې سمدستی نور جزئیات ورنکړل. امریکایي ټلویزیون سی این این مخکې راپور ورکړی و چې هیتزالا مرستندوی اداره وایي چې دوی له 2 څخه زیاتو ټپیانو ته په مختلفو شرایطو کې مرستې چمتو کړي چې ځینې نازک، جدي، معتدل او د اندېښنې وړ حالت لري. دا د تیر کال د اکتوبر راهیسې په اسرائیلي قواوو تر ټولو خونړی حمله وه. د مشال د خبرونو پای
او دیدونکو مشال لیډیو تاسو ور خبرونه د مجید بابر ناوړې دل د مشال لیډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال لیډیو .com باندې هم تاسو اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې به وره د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې د خپل غوښتنو لپاره شل نکاتي اعلامیه خبره کړې ده. جرګې ته یو شمېر سیاستوالانو ویناوې وکړې او د امنیت غوښتنه کړې ده.
دا حکومت به غداری د ادارې به غداری وي که پښتون قوم ته خو که بل پر ځامن راولې نو ما ساتې او که ما وژنې په ما باندې تر ځان ساتې.
اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده.
ډاکټر راته ویل چې اورې کې څه تکلیف درته نه، ما ورته ویل دا اورې کې اقشان سوځي شروع کو، بیروسته درد شروع کو. ډاکټر ویل دا خو ته ټیسټونه او غټ ټیسټونه وته کې.
او د مومندو هغه خلک بیرته خپل سیمو ته تللي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان په پوله د امنیتي ځواکونو د ډزو له امله کډوال شوي وو.
موږ سره حکومت دا وعده کړې چې د دې نه پس پرېشن وشو او علاقه صفا شو او د دې نه پس څوک بار په بلاور کې پېښور کې راشي خپل وطن آباد کړي تاسو د ورکښ مسؤلیت دې موږ ته هغه سنتي یو هم نشته دي.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ور ورزو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د پښتون قومي عدالت په نوم جرګې نشل نکاتی اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې پوز او سلوال دواړه دی په دوه میاشتو کې دننه د پښتنو لسیمو سی کډوال د خپل سیمو ته ستانه کړل شي او د سوري دود دی ختم کړل شي. په اعلامیه کې د بجلی بلونو کمولو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله بغیر د پاسپورت او ویزو تګ راتګ د سمکو په کرمه کې د فرقه ایزو شخړو د هواري لپاره د یوې نمائنده جرګې انتخاب د سبې د وسایلو د تقسیم په ګډون په یو شمېر نورو مسئلو هم خبرې شوې دي. د اکتوبر 14مې شپې ناوخته د درې ورځنۍ جرګې په 200 مادو مشتمله اعلامیه د پښتون ژغورنې غورڅنګ مشر منصور پښتین په تالار کې ناست په زرګونو کډوال ګډونوالو په وړاندې اعلان کړه. د جرګې د پریکړو د اعلان په وخت خیبر پښتونخوا لا وزیر علي امین ګنداپور او نور مشران په سټیج ناست وو. د پاکستان حکومت او وسلوالو ډلو د جرګې د پریکړو پړله سندي ویلي. په دې اړه نور حال عصمت علي اشاره کوي.
دا غوی په وینا د جرګې چیر د پریکړې کړې دا چې په خبر پختونخوا کې او د پلوچستان چې کوم علاقې دی پاغې کې به د 500 روپے یونټ نه سیوا د بجلی نرخ چې کم دی هغه نه ورکول کیږي او که چېرې زیات بلونه راځي نو به د خبر پختونخوا خلک چې ګوندي هغه بلونه نه جمع کوي. دغه شانت کې د وسایلو باندې هم خبر او شو هغه دا ویل چې اوس باید چې حکومت او څومره ادارې دي چې هغه د پښتنو وسایل چې کوم دی هغه ویلا واپس ورکړي او کچره بیا د دغه د بلونو حواله سره د بجلی د بلونو حواله سره چې خبر او شو کچره په دغه باندې عمل نکېږي او حکومت چې کوم دی هغه د پښتنو سره په دې خبره باندې متفق نه وي نو بیا به هغه دغه کوشش کوي چې د خیبر پښتونخوا نه څومره هم وسایل د ملک نورو حصو ته ځي هغه باندې هغه به بندوي. دغه شانت کې چې څومره هم سیاسي یا په دغه څومره هم تحریکونو پاغي کې گرفتار چې څومره هم کسان دي هغه چې کوم دي هغه لزر تر زره را پرې خودي شي. دغه شانته کې هغه د پجرګه کې دا هم ویل شو چې کومه دمیه جاری شو چې یاره د کوم ځای باندې د خیبر په دغه زمکه باندې په کوم ځای کې دغه جرګه روانه ده. دلته کې به یو سیکرټریټ جوړیږي او هغه سیکرټریټ کې به د ټولو سیاسي ګوندونو دفتري وي که نور داسې د پښتنو سره تحریکونه یا غونډې وي هغه به هم په دغه ځینو کې کیږي. دغه شانته کې څومره هم چې د آی ڈی پیز دی یعنی کی څنګه بے کور خلک دي هغه دي زر تر زر خپل چې کوم سیمه دي یا کوم خپل لاکی دي هغه تستون کړی او دغه کوم چې د خیبر چې کوم خلک په خیبر کې میشتي او د خیبر د نور لاکونه کډوال شي ودي نو جرګې د غپې کړو کرا چې دي د وخت او تاریخ چې کوم دي هغه د اوټا کی او د هغه رستبا ور سره د جرګې چې کوم د خلک دي هغه به ور سره زی او هغه به خپل خپل چې کوم
پښتنو کې د سوری یو رواج دی چې خپل لونه یا خویندې په بدل کې ورکوي او هغه ویل چې دا د نن ورځې نه د دې خاتمو شو کسو کې دا کوي ټوله جرګه به د هغې پر رد ودرېږي. د دې تر څنګ چې نورې کوم د سیول انپاور ایډ یا نورې کومې خبرې دي کله نو تر راته وایي.
بالکل مجید بابر دغه شانتی و چې د ټولو زیاته چې کوم د خلکو چې دغه خبرو شو نو د ټول نه زیات چې کوم ناری وي یا د ټول نه زیات چې کوم جوش خلکو خو هغه دغه وا چې څه ټیم د عالمیا وینا کېده یا بیانې ده نو هغه ټیم منظور پښتینو وي چې د نن نه پس پا نه څوک هم کاغه قبایلی زلا دي کاغه د پښتنو سیمې دي په هغه کې به د سوري چې کوم نه دي کاغه څوک جرم کوي هغه ته به سزا ملاويږي دغه خور ته دغه لور ته به سزا نه ورکول کیږي. دغه شانت کې نورې ما تاسو څنګه وی چې دوی شته دي خو بیا د خبره په کې اخر کې او شوا چې را د کوم اکشن اند سیول پاور قانون دی هغه ختم کړی شي او کو په دغه سمره هم چې پریکړه یا سمره هم علامیه وا په دې کې کامل نه کیږي نور روان دي اتوار پر ورځ کوم دي دغه ټول طالباتو د پاره با په څومره ضلع چې د ضلع په غټ ښار کې به هغه احتجاجونه کیږي. د هغې وروسته وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علی امین ګنډاپور ته هم دا وویل شو چې یاره څومره هم دغه مسلې دي نو دا د سیاسي یا د اسمبلی د لارې چې کوم دي د حل کولو لپاره یو بل دی راوړل شي یا د چې کوم دي په هغه کې ورسره کومک وکړي یا د ورسره مرسته وکړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
مشال رادیو دا اوریدونکو ورسو وست یو بل ریپورت طرف ته د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې په خیرنۍ ورځ په خیبر پښتونخوا مرکز کې د حکمران ګوندونو سیاستوالانو هم پښتنو ته په ورپېخو مشکلاتو او د حل په لارو چارو خبرې وکړې. د اکتوبر په 14مه د پراخ مشاورات وروسته د بیلابیلو ضلعو تنظیمو سیاسي ډلو د اتیاو پنډالونو نه اتیا مشران د پښتنو د لوی جرګې لپاره وټاکل شو او د دوی نه سوګند وغستل شي چې په پریکړو کې به د نیک نیتۍ نه کار اخلي. امید د پال دغه سي د جرګي په خره کې یو اعلامیه هم خبره شوې ده چې دغه په اړه تفصیل تاسو وړاندې د اسمت علي شان هم ورېدو خو اوس به د غلام غوس په ریپورت کې په دیړه او د جرګي د نورو هلو سلو په اړه تفصیل وورو.
په دغه لړ کې د جرګې په مرکزی پنډال کې د وینا پر مهال په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سیاستوال او د خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی په خپل وینا کې د پښتنو په سیمو کې د نورو ممکنه پوځي عملیاتو په سختو ټکو کې مخالفت وکړو او زیاته یې کړه.
دا حکومت به غداری وي، دا ادارې به غداری وي، که پښتون قوم ته حکومت پر ځمانه ونی نماز ساتي او کما وژنه په ما باندې ته ځان ساتي په قبایلي علاقو کې د امن لپاره چې دا کوم عملیات شروع دي دا خو سخته وګړه دی هغه پالنې خلک امن خرابوي. خو زه دوی نه تپوس کوم چې د سیول پاور ریګولیشن و د نیشنل اکشن پروګرام په موجودګۍ دی کې ته د حزب استحکام پر صلاح ولې کې چا باندې نه خرڅ کړو بیا نه وژنې بیا نه بې کوره کوې بیا نه بدل کې. لہذا دا خبره دې نور نه منم.
په مرکز کې د حکمران غوند سیاستوال او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان هم د جرګې په مرکزی پندال کې د جرګې ګډونوالو ته وینا وکړه.
تمام زمانه مخکې زماره خبرو کا کاتلسم ترمین دې اغم دې پارلمان وکړ او زه ډېر ښه سره یم چې په ماهم تاریخ باندې کومه واقعیت دلته وشو دلته شلند شو دلته زمونږ روډه شهدان شو دلته زمونږ روډه زخمیان شو نو په هغه ورځ باندې به بیس بیس حمله من ټول متفق شو چې دا جرګه به کېږي هر حال به کېږي ونه به کوم شرکت کوو دا ټول سیاسي ګوندونه به کوم شرکت کوو.
په مرکز کې د حکمران غون ملاتړ کوونکی پاکستان پیپلز غون صوبایي مشر محمد علي شاه باچا په خپل وینا کې وویل
او ان شاء الله تعالی د رزق تسلی درکوم تسلی چې ان شاء الله تعالی موږ بدل شاه تکلیف نه کړی د پښتنو خبره ده د پښتون قوم خبره ده د پښتون اولس خبره ده د دې د ترقۍ خبره ده د دې د وسایلو خبره ده د دې د حقوقو خبره ده او ان شاء الله تعالی چې د پک د دې صوبې د بلوچستان د پښتنو لپاره به هر نمونه قرباني ته تیاری وي ان شاء الله تعالی د دې صوبې د وسایلو لپاره پاکستان به په سپاټي مخکې مواد اوچت کړي دي اټار وی ترمین من دې صوبې له خپل صوبولا پرویش الټار وی ورکړې ده دلته صوبایي خود مختاری من تم بنا شوی ده سپاهي امپلیمنت کیږي نو اړې کې من تر کاوټو نه دي.
شینون کې وای دا د پښتون تحفظ مومنت یو لوی بریا ده چې د وفاق لخوا په دوی باندې د لګول شوی بندې سربیره په دې جرګې کولو کې بریا ترلاسه کړه او د پښتنو ټولو فعالو وندونو او سیاسي مشرانو په دې کې ګډون وکړو او د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي چې د وفاق استازي دی هم د جرګې ته وینا وکړه او هغه د دوی د غوښتنو مرکز ته د رسولو ژمنه هم وکړه. خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
زمونږ وفاقي حکومت څنګه چې مخکې په پی ټی آی باندې د پابندۍ لګولو اعلان کړو او بیا د خپل وینا وروسته شول خلک په اعتماد کې نه وغستي هم دغه شانتي د دېزل په پی ټی ایم باندې د پابندۍ چې کوم اعلان کړی دی دېزل خو باقاعده فیصله کړې ده نوټیفیکیشن یې کړی دی دا دوی ناکامي ده چې د صوبایي حکومت او د هغوی د نمایندګانو یا د سیاسي جماعتونو راتګ وسکې چې ګورنر څوک چې د وفاق نمایندۍ په صوبه کې هغه راځي او د یو کلادم جماعت ګرځولې شوي کلادم جماعت جرګې ته یا جلسې ته خطاب کوي. وفاقي حکومت له بدی سوچ کول په کار دي چې موږ د فیصلی چې د سیمنګه مطلب دا امپلیمنت کولای نشو نو بیا دغه فیصلو کولو ضرورت سو په دې باندې خپل ځان ول سپکوي.
د اکتوبر په 14مه د پراخه مشاورت وروسته د بیلابیلو ضلعو تنظیمونو او سیاسي ډلو د اتیاو پندالونو نه اتیا مشران د پښتنو د لوی جرګې لپاره وټاکل شو او د دوی نه سوګن هم واغستل شو او د شپې نه وخته د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور احمد پښتین د شلونه په زیاتو نقطو مشتمله یو اعلامیه د زرګونو خلکو په وړاندې جوړ کړی شوی جرګې ته په مخاطب کولو څخه واوروله چې په کې د پښتنو د سیمونه د پوز او د مسلح تنظیمونو په دوو میاشتو کې د ننه د وټلو د سر سپارښتنه ده او د پښتنو د ملي لخر جوړولو د بجلی د نرخ راټیټولو د ځمکو په سر د قبیلو ترمنز د شخړو د حل کولو او د پاکستان او افغانستان ترمنز په ډیورنډ کرخه په پخوانی او اسانو شرایطو د تګ راتګ مهمه غوښتنه پکې هم شامل دي.
د مشال رادیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اوریدونکو مشال لیډیو دا ورسوس دی بل رپورت طرف ته د کورمې په صدق کې د اکتوبر په 14مه سنیانو په مسافرو د وژنې ضد احتجاج کړی دی. دوی د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال غوښتنه کوله چې حکومت د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. په برید کې ککړ کسان دی ونیول شي او په سیمه کې د فرقو په اساس د بریدونو مخنیوی دی یقیني کړل شي. د اکتوبر په 12مه د کونج الیسو غر ته په تللو دریو کسانو ډزې وشوې چې پکې اغیزوبل شول. وروسته بیا هم په هغه سیمه کې د مسافرو ریلګاډو په کاروان بریدو شو چې پکې ولستنه وشل شو. بلخو په پاړه چنار کې د اکتوبر په 13مه د شیاګانو مشرانو یو غونډه شوې چې پکې د غبرید غندنه وشو او له حکومت د سیمې امنیت خرابونکو خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه شوې ده. حکومت لا په دې اړه سندې ویلي خو د سرکاري جرګې یو غړي حاجی اسد ګل ویلي دي چې تر څو په مسافرو د برید پلټنې نه وي شوې جرګې د احتجاج په توګه خپلې هلې سلې ادرولې دي. نور حال طارق اورگزیرا کوي.
د غوزګړی عمران مقبل رسنیو ته ویلي د حکومت تر سوري لاندې ور باندې ظلم شوه پکار دا چې پختنه وشي.
ته ویلي دومره بي بس اي ته په نگرانه کې ز شهیدان مو شهیدان کړی شو ته مو ته انصاف نه غوښته زه ته ته په سیمه کې روانم ته مو ته سره سره لوټه او ته ز بیا مور ولم دا زه انصاف چانه وغوړم زه چی ته لوټم ریاست سمو ته انصاف نشي کوی ریاست دې مو پختنه نشي کوی نور خو مو سره بل چانس نشته.
د اکتوبر په 12مه په برکورما کې د کونج الیزو پول سره نږدې لاسدې د غوزګړی په لور روان د مسافرو پر کنوای برج شوه چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي. دا برید تر هغې شوه چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته تلې مبینه د شنګک درې تنان د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغلل. بلخوا په پړچنار کې پر 13 اکتوبر د هغه شو بریدونو په تړاو د شیاګانو مشرانو سیاسي وګړیو او علماو یو مشترکه غونډه شوه چې پکې نه یوازې د بېګونه خلکو وژنه وغندېدله بلکې له حکومت د سیمې امنیت خرابونکو خلاف د کاروای غوښتنه هم وشوله. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش غونډې ته د اتوار پر خپل تقریر کې ویلي هیڅ کله د هغو خلکو سره نشي کېدی څوک چې د توري قوم روایتو خلاف خپلو ناوړو کارونو ته دوام ورکړي.
دا توري قوم دی باندې ندامت اظهار کوو ویلې صداي موت او غیرت کې نه ځایږي دا خبره. عوام ته تحفظ ورکول کغه شیا قوم دی کغه اهل سنت قوم دی تحفظ عوام ته ورکول دا د ریاست ذمہ داری ده. په کار دې څوک د خپلو ذمہ داریو کې کوتاهي نه کوي انفرادی اقدام دے چوکڑے دے سنگی کڑے دے تحکمات تریاست توسا وسائل دی خپل وسائل بروی کار اوڑا اگو خلقو خلاف بھرپور کروائی وکا ویلے چدا دی ٹول قوم اجتماعی اقدام نہ دے.
تربریت پس د سیمی حالات لا ہم کڑکی جن دی او ہغلتا عام اولس غیر یقینی صورتحال سرا مخامخ دی. په سیمه کې ټولي د تګ را تګ لارې پر بشپړ توګه تړل شوی او حکومت پر موبایل انټرنیټ د بندیز لګولو موده مزید غځولې. کچو هم د سدې بازار د ګلپورز بیرته خلاص شوه خو په یو بل ځایونو کې خلک مسوره پر پاتې کېدلو هغلته کاروباري حالې ځلې کمزوري پاتې شوی. د شاه دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته پر 14 اگست ویلي په سیمه کې راجوړ شوی تر تازه حالاتو پس عام ولس تر مشکلاتو لاندې راغلی دی.
ایمو مسافرین سټوډنټس او شدید مریضان چې هغوی ډیلی بیس باندې فشار کې لوچ کېدو هغه هم دی وکینه بعد لیارو بندش و جنا متاثر شول او شای خوردنوش او میډیسن ډیر زیات تکلیف دی او پټرول پمپونه باندې دي او چک پوسټ باندې حکومت کومه سختې لګولې ده کوم ګریټورن شروع دي هغه و جنا دیمو کاروبار دیمو سکولونه دیمو ژوندګې نور څه معاملات هغه ډیر زیات متاثر شوی دي او یو عجیب او ټینشن ماحول جوړ شوی دی.
بلخوا په دغه ټول صورتحال د ضلع انتظامی دریز مخې درغلی او نه پولیسو سویلی. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی عزت ګل مشال لوډیو ته پر 14 اکتوبر ویلي کله هم علاقې ته د راجوړ شوي ستونزو او کشالو د حل لپاره راشي نو حالات ورته هغلته نور هم خراب کړی شي. ګول وایي د غزلې داسې کړي چې تر څو پر مسافرو د شوي برید پوښتنه نه وي شوي د جرګې غړیو خپل کار د احتجاج په توګه ودرولای. د سرکاري جرګې غړي زیاتوي حکومتي مشران د نوړه پیخه په راپورته کې دلو سخت خفه دي او غواړي چې مجرمانو ته د قانون مطابق سزاګانې ورکړي. هغه دا هم ویلي د اتوار پرز د پیخه په تړاو تر اتیاو پورې مشکوک خلک نیول شوي چې پکې ځنې اهم کسان شامل دي.
حکومت خپل کاروایی بالکل شروع کړي دي او خو سنجیدګي سره او بالکل یې کوي چې وینه کې دا ټولې کورمې د پره ډېر خطرناکه خبره خو مو دا یو چې داز خو خود کوم ځکی وي څنګه امن خرابای او له د امن دشمنان وي په کار ده چې د قوم مخنیوي حکومت وکي امن راوستل د حکومت ذمہارتیا ده.
په کورم کې یو کال وړاندې شه سونی مشرانو په خپلو کې یو داسې معاهده کړې چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي او کچرته نخوخه په خرمنست شینو په شخصي او یا کمی کچر سوق بچاته سنه وای او کچا قانون په لاس کې واخستلو نو 12 کروڑ روپے جرمانه بورنه اخستل کیږي. په هغه موعده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتیدلو لا مجرم فریقا جرمانه اخستلو ذمہ وار ده. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال رادیو دا. مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوسته بل رپورت طرف ته. پرون په کراچۍ کې د مذهبي او سیاسي ډلې تحریک لبیک پاکستان او پولیسو ترمنځ پنخته کې وتن وشل شوی او د دوو پولیس سرتیرو په ګډون ولستنه زخمیان شوی دي. د تحریک لبیک پاکستان مشرانو ادا کړی چې پولیسو یې په ډزو کې یو تن وژلې دی. د کراچۍ پولیسو د نښتې پر مهال د ماجد عزیز په نوم د یو تن مړینه تایید کړې ده. ویلي دي چې د پیښې به پوره پلټنې کوي. د پولیسو ټیل پی قهرجنو مظاهره کوونکو ترمنځ خو ډب پیښې په داسې حال کې رامنځته شوې دي چې د مدني فعالانو سند روارداری په نوم کراچۍ پرس کلب مخې ته لاریون کولو په وخت ټی ایل پی هم هلته احتجاج کوو. سند حکومت دواړو ډلو ته د احتجاج اجازه نه و ورکړې. په دې اړه نور حال د نیاز علی په رپورت کې ورو.
پرون د اکتوبر په 14 د مدني فعالانو سند صوبه کې د رواداری په نوم د کراچۍ ښار 3 تلواردار تر پرس کلب پورې لاروین تابع کړي وو. خو پولیسو ورته لوړاندې لاري تړلې وي او کله چې مظاهره کوونکي د کراچۍ پرس کلب مخې ته راغلل نو پولیسو ونیول. د احتجاج په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن مشر خزر حیات مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی پسند صبح کې د انتها پسندۍ په ضد پر امنا لاریون اعلان کړي وو. خو پولیسو پر تشدد کړي دي او تر سلو زیات کسانی نیولې دي.
دنن دا احتجاج د سند امن رواداری مارچ وو. د 15 ورځو نه د دې احتجاج کمیټې له انتظامیه سره په رابطه کې وو. د دې باوجود انتظامیه د قانون ماده 144 نافذ کړه او تر اوسه پورې دوی زمونږ شاوخوا 100 کسان ملګري د سند خواریکه خزي او په سند کې د بشري حقوقو فعالان نیول شوی
دي.
احتجاج کو ان کو قختنہ کولا چتھے رمیاش د مذہب د سپکاوی په مقدمه کې تورن ډاکټر شاه نواز په وجنه کې نومول شوی پولیس افسران دیونی ولې شي او د پیخې پلټن لپاره دی عدالتی کمیشن جوړ کړی شي. د سن حکومت منلی چې د میرپور خاص پولیسو د سپتمبر په 13 په یو جالي مقابله کې ډاکټر شاه نواز وجلې دي او بیا د ډاکټر شاه نواز د وجنې مقدمه د میرپور خاص پولیسو په خوانی ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد علی او نورو افسرانو او پولیسو سرتیرو په ګډون د 15 کسانو په ضد درج کړی شوې ده. بلخوا د کراچۍ پولیسو ای په صوبه کې د 15 ورځو لپاره د قانون دفع 144 لګولې شوې ده او د هغې د سرغړونې په سری له کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي نیولې دي. د کراچۍ پولیسو مشر جاوید علم اوډو خبریالانو سره په خبرو کې ویل
یې سب هم نه انتظام کیا ہوا ہے.
دی وای دا انتظام مزکه کړی دی او د دې مخه دا چې امنیت پر ځای وساتلې شي او د قانون ماده 144 لګولې شوې ده هغه عملی کول دي. څوک چې د دې پر ضد لاړو نو قانون به په حرکت کې راځي.
عدالت کې غټاړې پېښې
پین وخت کې مذهبي او سیاسي ډله تحریک لبیک پاکستان د ډاکټر شاه نواز وجنه صحیح بولی او په دې اړه یاد ډلې د مدني فعالانو د احتجاج په ضد پریس کلب مخې ته خپل احتجاج اعلان کړی وو. خو پولیسو او رینجرز ځواکونو د سن گورنر هاوس گورنر کور بهر مخه ونیوله. د قهرجنو مظاهره کوونکو پولیسو ترمن انختی وشوي. پولیسو د قهرجنو مظاهره کوونکو په ضد اوخ کی بیان کی گیس وکړو او ګنشمیری ونیول. د مظاهره په محل د ډزو په پیخه کې د ماجد عزیز په نوم یو تن وجلې شوې دي. ټی ایل پی دا وکړې ده چې پولیسو یې د غتن په ډزو وجلې دي او په ګڼ شمیر نور ټپیان کړي دي. د کراچۍ پولیسو د ماجد عزیز مړینه تایید کړي خو ویلې دي چې نوموړی د چا په ډزو وجلې شوې دي په دې اړه به پوره پلټنې کوي. د کراچۍ پولیسو مشر وایي ټی ایل پی قهرجنو مظاهره چانو د پولیسو درې ګاډي سوځولي او ګڼ پولیس سرتیري ټپیان کړي دي او پولیسو تر شلو زیات مظاهره کوونکي نیولې دي. د پولیسو او ټی ایل پی تر مندان خطی چې 3 بجې پیل شوی وي تر ماخامه روان وي. بلخوا د سند کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار د پیخې نوټس اخستی او په خپل خبر کړي بیان کې ویلي چې د پولیسو گاډو سوځولو او قانون سرغړونې کوونکو په ضد به سخت قانون واخستل شي. نیازلی مشال لیډیو کراچی.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولای سی.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور په پیښور کې د گرمی دولس نیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه بلند خبرونه واورو.
په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نامه جرګې په پاکستانی فوج او وسلوالو ډلو غږ کړی چې په دوو میاشتو کې د پښتنو له خاورې ووځي. تېره شپه ناوخته د دغې درې ورځنۍ جرګې لخوا ټاکل شوې اتیاو مشرانو د ګډون کوونکو په تجویزونو مبني 22 نکاتي اعلامیه جاری کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جرګې ګډونوالو ته دغه اعلامیه په داسې حال کې وړاندې کړه چې ورسره خوا کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هم ناست و. د اکتوبر په 14 ملک نصیر کوکی خیل په جمرود ریګیلل مکی د پښتون قومي عدالت په نامه جرګې ته د وینا په وخت وویل چې کوکی خیل قوم په خپل مشترکه ځمکه باندې د پښتنو ملي مرکز جوړولو لپاره د یو جرب نه تر سلو جرو پورې ځمکې ورکولو ته تیار دی. د کراچۍ پولیس وایي چې د قهرجنو مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ د نښتو کې د ماجد عزیز په نوم یو تن وژل شوی. بلخوا د دغه احتجاجي مظاهرې تابع کوونکي ډلې ټي ایل پی دعوه کړې چې دغه تن پولیسو په ډزو وژلی دی او په ګڼ شمېر یې نور ټپیان کړي دي. په اسلام آباد کې د شنګای د همکارۍ سازمان د سرمشري دي درویشتمه غونډه سبا کیږي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د بهرنیو چارو وزیران اسلام آباد ته رسیدلي دي. دا غونډه به د اکتوبر په 15 او 16 دوام وکړي. د اسرائیل شمالی خار بنیامینا ته نږدې په یو پوځي مرکز د حزب الله وسلوال ډلې په ډرون بدونو کې سلور اسرائیلی سرتیری وو وجل شول او لسګونه نور ټپیان دي چې د وو په کیسي حالت مرګونه ده. حزب الله یو وسلوال ډله او سیاسي ګوند ده چې د لبنان د جنوبي برخې ډېره برخه کنټرولوي.
لند خبرین هم د مجید بابر نواره دل ورزوست یو بل ریپورت طرف ته. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د شنګای همکاري ساسمان د غونډې لپاره تیاری روانه دي. ټاکل شوی دا غونډه د اکتوبر په 15 او 16 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې وشي. د پاکستان حکومت د غونډې ته خوشبینه دی او وایي چې په نتیجه کې به د پاکستان اقتصاد به د عمومي او له نړۍ سره به سفارتي اړیکې نورې هم ښې شي. خو د چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان حکومت باید د غونډې د وړاندیزونو په رڼا کې د خپلو مسئلو د حل یو اوږدمهاله پلان ولري. نور حال راشد خټک را کوي.
په غونډه کې به د سیمې اقتصاد، امنیت، چاپیریال، کلتور او تجارت په اړه خبرې کیږي. د پاکستان حکومت د اسیو غونډې ته خوشبین دی او ډېرې هیلې ورسره تړلې دي. د خارجه چارو د دفتر ویاند ممتاز زهره بلوچ په 11 اکتوبر په خپل بریفینګ کې ویلي چې دا غونډه به د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، تجارت او کلتور په برخو کې د یو بل سره په مرسته کولو کې مهم رول ولوبوي. هغې ویلي چې په دې غونډه کې د مهمو پریکړو کولو امکان دی. د حکومت نور وزیرانو هم دا غونډه د پاکستان کامیابی ګڼي، ځکه چې د تېرې سمو درسې پاکستان د سفارتي تنهایۍ ښکار و او دا په تېرو سوارلس کلونو کې لومړی ځل دی چې پاکستان د داسې مهمې نړیوالې غونډې کوربه دی. دې غونډې سره تړلې د حکومت د هیلو او د هغوی د ترسره کېدو په اړه په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې دا وخت پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او ټول تجزیهګران هرې پیښې ته د اقتصاد له زاویې ګوري. د ای سی او د هیډ آف ګورنمنت کونسل غونډه هم ځکه مهمه ګڼل کېږي چې دې سره اقتصادي او سیاسي ګټې تړلې دي.
ریجنل پولیټیکل سٹیبلٹی بیا یو پیرلل بلاک او درین چکم دینو دا اکنامک بینیفیٹس هغه دوی دا گیس پائپ لائن خبر هم کوي، دوی به دا سٹیل مل خبر هم کوي، دوی دا لانگ ٹرم دا ایس او ایز خبر هم کوي. موږ چکم دلته د اسپیشل اکنامک زونز دي نو خبر خو ډیر غټه ده او داسې په اکنامک ٹرم کې انیشلی دا دی گینز نشي میئر کېده، ځکه چې دا د اسپیشلی د اکانومی دا پاره نه ده. دا خو د یو ارګنایزیشن یو روټین انول میټینګ دی، موږ دا غي ممبر راضی خدا غی پچا کر کے خوب بنیادی طور باندھے بددے لانگ ٹرم بینیفٹس بڑے زیادہ.
د حکومت د اعلان تر مخه د روس، چین، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان وزیر اعظمان په دې غونډه کې ګډون کوي. د دې نه علاوه د ایران لومړی نائب صدر او د هند د بهرنیو چارو وزیر به هم په غونډه کې ګډون لپاره پاکستان ته راځي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رډیو ته وویل چې داسې کانفرنسونه لنډمهاله ګټې نه راوړي، بلکې د دې نه پس ډېرې هلې ځلې پکار دي چې په دې کې جوړې شوې اړیکې تعقیب شي او عملي شکل واخلي.
جو ہیڈ آف اسٹیٹ یہاں آئے ہوئے ہیں یہاں یہ جب واپس جاتے ہیں تو یہ اپنے بزنس مینوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی انفارمیشن
حکومت ہودوں مشران سے دلتر اغلی دوی چبر تلار سے نخبل و تجران و مالیاتی اداروں سے معلومات شریک کی تا حقیق پر بنیاد بے دلتر سرمایہ کرائی کولو فیصلہ کی پا پاکستان کے سرمایہ کرائی گٹ ہم دا پرمختل و ہودوں پر پرتلا زیادہ دا دے گونے تا باید دا پیل نکتہ ویل شی اسوک دیتے تا سفر آخری پڑاؤ ہوئی چھ دے سر بسندستی دیر پیسے راشی نو حقوی تا پکار دا چخبل و ہلو تا لسر کتنا وکری
وہ میرا خیال اپنی ایکسپیکٹیشنز کو مینجمنٹ
امنیت ٹنگول او دا غړو هیوادونو ترمیاز اقتصادی او کلتوری اړیکې پیاوړې کول شامل دي. د ایسیو لس غړي هیوادونه چین، هند، کزاکستان، قرغزستان، پاکستان، روس، بلاروس، تاجکستان، ازبکستان او ایران دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. د خیبر ضلع د لنډی کوتل سیمې ډیګری کالج زده کوونکي اندېښمن دي چې له پېښور یونیورسټۍ سره د کالج د الحاق ختمېدو سره به د دې تعلیمي ستونزې زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 18 د صوبایي حکومت د تعلیم وزارت د یو حکمنامې له لارې د یاد کالج الحاق له پېښور پوهنتون سره ختم کړ او فاټا پوهنتون سره وکړ. بلخوا حکومت او د تعلیمي چارو پوهان وایي چې د لپاره احتجاج ناسم دی او له الحاق سره به د زده کوونکو په زده کړو هیڅ فرق نه پریوسي. نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې اورو.
د لنډی کوتل ډیګری کالج زده کوونکي وایي چې د پېښور پوهنتون سره د دې کالج تړون ختمول او فاټا پوهنتون سره کول نه مني. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 18 د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزارت د یوې حکمنامې له لارې د لنډی کوتل ډیګری کالج تعلیمي الحاق له پېښور پوهنتون سره ختم کړو او په درادم خېلو کې له فاټا پوهنتون سره وکړو. خود لنډی کوتل کالج د زده کوونکو د سازمان یو مشر شاه رحمان شینواری د اکتوبر په 14 مشال لیډیو ته وویل چې دا حکومتي پریکړه نه مني.
لنډی کوتل ډیګری کالج ته مودي رئیس چې کوم دی دا د پېښور یونیورسيټي سره افیلیټډ دی. دا اوس کې یو نوټیفیکیشن شو چې دا چې کوم دی درک یونیورسيټي د فاټا والا. موږ غوښتنه بنیادی دا ده چې لنډی کوتل ډیګری کالج دا افیلیشن کوم دی دا د پېښور یونیورسيټي سره حال پاتې شي. موږ خپل ځوانانو 15 کاله 4 کاله کوم خواري دی یونیورسيټي لیول باندې وکړي ډیګری کوم دی پاکستان کې منل کېږي نه او مطلب دا چې د حواله سره نور تجارت نه لاوي نه اوسه. موږ خپل ځوانانو مستقبل خو ریسک کې نشو چولای. البته که پېښور یونیورسيټي باندې برډن وي دا ریاست کار دی دا محکمه تعلیم کار دی یونیورسيټي کې کوم برډن دی هغه برډن د نورو طریقو تر کولاو کا دې دا مطلب هرگز نه وي.
د شاه رحمان په خبره دا مهال په لنډی کوتل ډیګری کالج کې تر 500 پورې زده کوونکي دي چې د دې حکومتي پریکړې له امله د اندېښنو سره مخ دي. خو په پېښور پوهنتون کې د تعلیم او د څېړنې د مرکز پخوانی مشر ډاکټر وازین خان وایي چې د کوم کالج تعلیمي الحاق د یو سرکاري پوهنتون نه بل ته اړول د زده کوونکو په تعلیمي معیار هیڅ اغیز نه پرې باسي.
امتحانات بورتا نشی کنڈکٹ کولے داغی با نور سر نور لوازمات ہم دیر دی چی پی خوری یونیورسٹی کی پخپلا مانی دیر کنجسٹیڈ یونیورسٹی دا نو پس پدی مانی سفر خونه پروزی کچری افیلیشن فاٹا سرشی خبر خدا دا چی او سیس چکمی ہو دینو آگا کتر پکاری جائے دا کوالیٹی شے دے او کنا دے کدا کوالیٹی لو کوالیٹی شے ویو پی شاور یونیورسٹی سو دا ہم فضل دا
دا پی خور پونتون دا وی پانی لمخا دا محال یو کم اویا سرکاری او یو سلس غیر سرکاری کالجونا د یاد پوهنتون سره الحاق لري. په دغو کې د صوبې د لری پرتو سیمو کالجونه هم شامل دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدی وای چې د لنډی کوتل ډیگری کالج له دغو احتجاجي زده کوونکو سره لیدلی او ډاډ یې ورکړی چې د دې پریکړې سره به د دغو زده کوونکو په تعلیمي معیار هیڅ بد اغېز نه وي.
د کوم علاقې جورسډکشن راشي نو هغه علاقې بیا چې کوم کلاس فور یا تر گریڈ فائیو سکس سیون پورې برتیانی هغه هم هلته لاړې شي هغه علاقو ته ملاوېږي. او دویمه خبره دا ده چې اوس په دې فیلیشن کې زموږ د پېښور نو سټریس سره چې کوم افیلیټډ کالجز دي میجورټي د هغې کالجز ریزلټ شپږ میاشتې اته میاشتې لیټ دي د هغې اگزامز شپږ میاشتې اته میاشتې لیټ دي په هغې باندې ډېر زیات برډن دی. نو موږ دا وایو چې د اسټوډنټانو کم ٹائم ضائع کی گی اس پہ ختم یاشتی یا دا وہ ریزلٹ اس تے سیمسٹر سسٹم اس طرح والا ہے پیچھے کم دا ایٹ سیمسٹر والا ریزلٹ نو دا یو کرمینل افنس ہے سارٹ اف چی اگت پک پکا رہے چی پاگے ٹائم باندی ڈگری ملاو شا گئے اپلائی ہوتا پتہ ملاو شا آگے تا اس پہ ختم یاشتی بعد ریزلٹ ملاوی گی پیاد آگے نا پا ڈگری ملاوی بے دو پار دا ڈیسیجن شوئے دے چی مونگا چی کم
خود لنډی کوتل در د کوونکو سازمان د حکومت دا دریز نه مني او مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت دا پریکړه زر تر دره واپس نکړه نو په پراخه کچه به په احتجاج لاس پوري کړي.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې لري ال شوي نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریضه به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان ہلو مشر دا ٹرن والا خلا بن کے پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی.
مشال ریډیو دا ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته اکتوبر میاشت د سینې سرطان پړه په هاوی ته څنګه شوې ده. د پاکستان د بیلابیلو برخو په ګډون په خیبر پختونخوا کې هم د سینې سرطان پړه د روغتیايي ادارو حکومت لخوا د پوهاوی پروګرامونه کیږي. خو یو شمېر ته پوهانو ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې اوس هم خسي د سینې سرطان پړه د پوهاوی نه لرلو د شرم له وجې په وخت د دې ناروغۍ علاج ونه کړي. په پاکستان کې د سینې سرطان مخنیوي لپاره اداره پینکری بنوای چې په هیواد کې هر کال د سینې سرطان شوخه نوی سره پیخه سپتیږي. په ډیر نور تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې اورو چې د سینې سرطان د یوې ناروغې په غږ پیلېږي.
پنی رات شروع کړی هی سرم سے گزارا نہ شو دی رات وی چې د دې بتا پریشن کې دا غټه ده او خطرناک ده دا وته ډېر کې بس بیا مې هغه پریشن مو کو او بیا ورن ټیسټونه کوي دوباره کنه څنګه چلې چې دوباره شته کو نه.
دا غږ د مردان اوسیدونکو اته درش کلنی یوې میرمن دی چې نه غختل نوم یا شناخت یې سرګند شي. مشال ریډیو ته ویل چې د سلورو بچو مور دا او دوه کال وړاندې د سینې د کینسر ښکار شوی. نو موړی ویل په ناروغي په هنوا زکه تر اوسه د تکلیف سره مخ تا
سوزیدل شروع شو بیا پکې درد سرشان شو رو رو ودا قشن شروع کېدل بس تکلیف را ترو رو سیوا کېدو ابي کدا اسي سوزي یا گرمې و جې سوزي بیا پدې کې ما کور کې خبر وکړل بیا مې هاون بوتلم ډاکټر لا ډاکټر راته وی چې دا کم طرف ته ستا دا غدې ما وته وی چې ګس طرف ته مې دي اوره کې څه تکلیف و درته ما ورته وی دا اوره کې دا قشن سوزي شروع کو بیا رسته درد شروع کو ڈاکٹر وی ودا ہوتا ٹیسٹونه او کا ٹیسٹونه مت کې په هور ته بوتلم په هور کې را را ٹیسٹونه وکړل شوکت خانم کې نو ان ته راته وی چې دا ته هو پدی باندې ته گزار نه خړلې او یا هو دې مشمن پوره کا پې بنکړی نه زر خود دې نه بنکړی نو ما وته چې آ ما مشم نیم کې پې هو دو بس ما فیډر راته سٹارټ کو ناغه ډاکټر وی چې دا بدی کې جام شو بدی وجې دا بیماری ته دا غره کې درې ده.
دا چې په خزو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات څه دي په اړه خیبر پختونخوا کې د پبلک هیلت اسوسییشن مشرې ډاکټر سمینا عابد مشال ریډیو ته ویل، ټولنه کې زیاتره مېرمنې په غیر مستند علاج وخت خرابوي، او دا ځکه هم چې دوی د سینې کینسر د نښو نښانو نه خبرې وي، ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرتا سا گلٹی بریس کے یا چرتا سا ڈسچارج یا وینا یا بلڈ راتلل شروع شی یا سیدھے آم پٹس کے سا سویلنگ راشی یا آگئی کے سا فیمیل ڈاکٹران دیری دی آگا چیک اپ کولی شی خودے مکا چرتا سا دا سے گلٹی آگا ڈاکٹر تا دا سے اخکاری چی آگا بریس کینسر دینو آگا بیا الٹرا ساؤنڈ لا ریفر کی کینسر ہی نو بیا آگئی کے فورن پتا ہو لگے دا بریس کینسر گلٹی چی کمی دے آگا ریموو کی سرجیکلی یا گلٹی ریموو کی یا چدے پورا بریسٹ
ڈاکٹر سمینا عابد دا هم ویل د سینې کینسر لګې دو زیات خطر هاغه مېرمنو ته وي کمی چې بچو ل خپل پینور کوي، او یا هاغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منصوبه بندۍ دوایانې زیات مقدار کې خوري. نوموړې زیاته کړه که زنانو کې په وخت د رنس تشخیص وشي نو د زر رغېدو چانس یې زیات وي.
یا چه دی دا خزه بچی نئی یا یو بل کانسپٹ مشتے چه خزه چه کمی دے ماشوم لا خپل پے نئی ور کڑے تو سرٹن رسک فیکٹرز دی چه کمی اسوسییٹڈ دی بریسٹ کینسر سرا. بریسٹ کینسر چه کمی دے دا غی سلور سٹیجز دی سٹیج 1 سٹیج 2 سٹیج 3 سٹیج 4 سٹیج 3 او سٹیج 4 چه کمی دے دا غ لگ ایکسٹینسو سٹیجز دی پیشنٹ تا پتہ لگی دا سے چا وی دا سٹیج 3 یا سٹیج 4 دے نو زکا دا غی لگ سروائیول چانسز ریڈیوس کی گئی چھ سنگا سنگا سٹیج زیادہ شید آگئی سروائیول چانس چھ کمی ہو دے ریڈیوس کی گئی لگ سٹیج 1 سٹیج 2 کے ریکوری کوئک کی گئی اور پیشنٹ سروائیول چھ کمی ہو دے آگا خشی دے سرا کا سٹیج 1 اور سٹیج 2 باندے ڈائیگنوز کی گئی پیشنٹ.
بلخوا پی خبر کی دا اٹومک انرجی ارنم کینسر اسپتال ڈائریکٹر عاکف اللہ خان مشال ریڈیو تو اویل ضروری نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکار کیدون کې هر یو غوټه کینسر وي، خو بیا هم د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي.
اکثر کم زمګم یاندې خواندې تپوس کې کم سرطانو نه دي د سینې تا چا ته کیږي د دینه د بچاو س طریقې کار کې دی شي د چا په فیملی کې چا ته مخ کې کینسر شوی خاص کر د سینې کینسر شوی دای په لور کې په خور کې د کېدو امکان لږ زیات دي نو دغه زنانو ته لږ زیات محتاط کېدل پکار دي. دا صرف رسک فیکٹرز دي، ضروري نه ده چې د چا فیملی کې کینسر وي نو هغه ته ضرور وشي. د زنانو بعض بیماریانو سره هم د دې تعلق وي، یو خاص عمر کې هم د کینسر کېدو امکانات لږ زیات شي لکه سلوي خونه 500 کالو پورې دی ایج کې د کینسر کېدو امکان لږ زیات وي. کوشش تا کول پکار وی چې وزن مناسب اوساتل شي، نارمل ایکسرسایز وغیرہ لک خپل کئ خلق او خوراک کې فرایډ سیزن ډیر کم خوري او سبزیانو او د فروټو استعمال زیات کی.
ڈاکٹر عاکف اللہ خان دا هم ویل چې د کینسر علاج په اړه د اکتوبر میاش کې زنانو کې د سینې کینسر مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي.
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چې سونا کینسر ہاسپٹل سی دا اکتوبر په پوره میاش کې فری سکریننگ فیسلٹیز ور کوي. سونا مریضان هم په دې دوران کې راځي نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او چا ته غوټه وي دا غي معاینه به هم کوو. سکریننگ دا هغه خزو کیږي چې چا کې غوټه نه ظاهر شي خو دا غي رسک فیکٹرز وي نو مونږه هغه ته یو احتیاطاً ایکس رے نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاش کې مونږه ټول مفت ورکوو.
د صحت چارو ماهران وای چې پاکستان کې زیاتره خزی د خپل صحت په اړه پی خستونځو حال چاته نوای چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنزونو تشخیص په اخیری مرحله کې وشي چې علاج یې مشکل وي او ژوند ته یې پکې خطر هم زیات وي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مومند او خلق چې شاوخه یوم یشت مخکې د پاکستان او افغانستان په پوله د سرحدي سواکونو د ډزو له امله کډوال شي وو بیرته خپل کورونو ته تللی دي. په غنخوتو کې چې علت یې نو معلوم غټي وسلې کارول شوی. بایسو کام دا غ لانچې د هواري لپاره یو جرګه هم جوړه کړې وه. دا چې سیمې ته ستنه شوي خلک د خپل امنیت لپاره څومره ډاډمن دي دا به د شانواز ترکسي په ریپورت کې وورو.
د مومندو په مغربي پوله مېش د بایزو خلک وای دوی لا هم ځانونه غیر محفوظ غنی. دوی وای دغه تا د ستمبر په اخیرانی لسیزه کې د پاکستان او د افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د وړو او لوی وسلو د ډزو د وجه ګڼ شمیر خلک د خپل کورونو وتلیو نږدې ګاونډیو سیمو ته او ځینې خلک بیا د مومندو نه بهر نور علاقو ته تلیو. د اکتوبر په نهمه د بایزو قبیلې پیښور شاهي باغ کې جرګه هم جوړه کړې وه. دغه جرګې 15 کسیز کمیټې ګمارلې وه. دغه کمیټې ته د پاکستانی چارواکو په افغانستان کې میش د محمود د قبیلې سره د خبرو اترو ذمہواري حواله شوه. دغه کمیټې یو غړی ملک خان سید د هغه مشاد رډیو ته وویل
دې کې د پاکستان حکومت لا یو وفد ورغلیو د بیزی گرینڈ امن جرګی په نوم باندې نو هغه ایم آر چې کوم دی کمانډنټ سره موږ ملاقات وکړو. ملاقات نه پس هغه موږ فری هینډ راکړه د جرګی په ګورسل باندې کې جرګه کوي کانادګي کې جرګه کوي تاسو ته به گیټ کولاوي او تاسو ته به فری هینډ دي. خو بیا د خبره چې کله هغه کې پنځ رکنی کمیټې جوړه شو افغانستان تک د پاره زموږ د بیزی گرینڈ امن جرګی نه نو هغه چې کله موږ تللو نو هغه کې د خبره پوه شو الله غ مسله ورکړه او تورخم په پوله باندې کور کمانډر په ذریعہ باندې چې کوم دغه مسله واره شوې ده او چې کوم خلک کډوال شوې دي هغه واپس کړو ودانو ته راغلي دي.
ملک نوراجان هم د بایزو قبیلې مشر دی. هغه مشال رډیو ته وویل شاوخوا 15 کاله پسې د قبیلې خلک یو وار بیا کډوال شو. د زیات کړه چې دوی د تیر عسکري پرېشنو برېښنا اول او برېښنا دویم کډوال شوي خلک ډیر په زاري خپل سیمو ته راوستلی وو.
څومره دا څومره په تکلیف باندې خوران راغلی او کوم په سوالونو په زارو باندې ډیر جرګی دی باندې ډیر خوري موږ کړی و او هغه اوس به کډوال کیږي نو خیر به خام وخا کوي
نو په څه باور مرا وستو چې
او کړه
تر څه وادي حکومت کړی و
موږ سره حکومت دا وادي کړو چې د دینه پس پرېشن وشو او علاقه صفار شو کلیر شو او د دینه پس څوک بار په بلاور کې په خور کې را شیخ خپل وطن آباد کې تاسو د ورقه سم سہولت د تعلیم سہولت به دی د هسپتال به دی یعنی د ټول د جون ټول اسانې به سنتي تاسو ته موږ ته هغه سنتي یو هم نشته دي او موجود دغه به جګړه شروع شول
اوس هم الته خلکو په ځین کې دا یو یری چیرې دا جګړه کلم په دې ځای شروع کیدی.
بالکل بالکل دا یره تر هغه ټول خلکو د چکه خلکو باندې جوړ کړی ډیر خپه ډیر پریشان دي چې کاش دا پیسې موږ کوزي په خبر کې لګولې یا په پاکستان په بل ځای کې لګولې دا خود موږ نه به پاتې دی به ورانی.
ملک لال زمان خو غاخیل مشال رډیو ته وای شل ک لوړان دي دغه سیمه کې هیڅ دز او یا لانجی نوي کلنه چې ازغن شپول وغزید د دوی کروندې حجری جمعهتونه او خپل ذاتی کورونه پورې غاړه مانه افغانستان رښتیا پاتې شو. د بیا ده هم ول اوس چې خپل خپلوانو کر او یا خپل کروندو ته ورزی پاسپورت کاروي
موږ هغه خبره په پاسپورت سور ازو خپل خارې ده بغیر د پاسپورت نه تللی نشو. اوس دوی په تور خم راتاوي ګو مخکې به موږ په نارګي کانډو یا ګوسلای باندې برا ټول نزی ګنټه نیمه لار و
الته ستاسو دي لکه پورې غاړه ستانه سپاتې شوی
پورې غاړه زمونږ کورونه دي زمونږ ارڅ دي او دانې دي زمونږ پهلوان دي زمونږ رشتي دي ارڅ زمونږه پلو دي
او پټه غنم اغه ته پاتې شوی
او
تاسو غنم نه راځي
نه زمونږه ته ارڅ دي
څومره پټه و
زمونږ وړي پټه دا خو غرونو پټي دي نو دا خبر دا نه کوي
لکه چې څومره غنم بدل راتل د کال لاغي
نو ناغي زمونږ ډیر راځي الحمدلله دا خبر نه شته دا خبر اصل منا 200 منا دا غنم موږ ته ملاويږي دا خبر خپل ازمه کده
اوس هونه ملاويږي
نو اوس ولار بند نه موږ بس ملاوش
ملک صدرت اخیری وار کله تل خپل پټو ته
درې کال مخه ته راو
ها ها پټي څنګه آباد کې شارت شي ویدار
نو بس گزاره کول دا هو بارون نه کله شر شي کله بال چې نو چې مالک یې خپل شریږي
دا بایزو د کلیوال کونسل اول چیرمن ملک نورلا مومن نه دا پښتنه چې آیا دغل توسم ګینې داسې یره تره شته چې ګینې دغه شندز او جګړې بیا شروع شي وای ویل
نو هغه چې کوم باران وشو از موږ په علاقه کې نو دغه سره مطلب موږ کروندې کوو هغه خلک به ته واپس رااله او هغه جګړه چې کومه وا داغه مطلب دا دی چې تقریبا نن لس ورځې نه بځیت کیږي چې هغه جګړه بند شوې ده. بهرحال او خب خوشته دی ځکه چې دا یو سرکاري جګړه ده او په هغه کې سګولونه نه وریږي ګولې وریږي خو لکه موږ په دغه یو خبره باندې ډاډه شو چې هغه پوجي کم کیمپونه وو د زمنګ د اپسي هغه به تاغه اپسي والال تر علل
د ملک نور الله مومن په خبره عسکري چارواکو سره هم لیدل شوی. هغه ورته ویلي چې دغلته جګړه ختم شي خلک باید خپل کورونه ته واپس تانه شي. او بل دا چې د دوی په خبره عسکري پوسټونو او یا کیمپونو ته هم عسکري ځواکونه واپس لاړ دي، نو په سیمه کې دا وخت قلاری ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سوه پنځوس، دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورزو وسط افغانستان خوست ولایت په خوست کې یو ځوان عبد المالک جوهر چې مدنی فعال هم دی، د دې ولایت د شمل په سیمه کې شاوخوا پنځوسو جنکو الکانو لپاره د وړیا زده کړو یو ټولګی پرانستی دی. دا ماشومان د افغانستان د بیلابلو سیمو داخلي بې ځای شوي کډوال دي چې دا مهال د خوست په شمل سیمه کې اوسېږي. د زده کوونکو د کورنیو مشرانو د دې کار هرکلی کړی دی او له نړیوالو ادارو یې غوښتنه کړې ده چې د دوی د ماشومانو د روزنې لپاره د اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
تقریبا تر 50 پورې ځکهونکې زموږ سره دلته سب دي او تر 14 ولس پورې انجن دي. البته هغه کوچنی انجن چې دوی اقتصادي وضعیت خراب دي، د پلرونو یا هم یتیمان دي.
دا ځوان عبدالمالک جوهر نومیږي چې د خوست د شمال اړوند د فرار په سیمه کې شاوخوا 50 ماشوم انجن او هلکانو ته د لومړنۍ ځکو ټولګي پرانیستای دی. د دې ټولګي ځکهونکې په دې ځای کې د افغانستان لبی لا بیل سیمو د میشتو به ځای شوی کډوالو اولادونه دي چې نږدې ټول غریب او ځینې پکې یتیم. عبدالمالک دا ټولګی دوه میاشتې مخکې په دې نیت جوړ کړی چې د بې وزله ماشومانو سره د یو ښه راتلونکي هیلې پیدا شي.
دا ټولګی تر اوسه پورې موږ خپله حمایه کوو، د ملګرو په مرسته باندې هغه څوک چې زموږ سره خوښ او کې ملګري دي، د هغوی څخه چنده ورته کوو. دغه ټولګی ته کتابچه او قلم ورباندې اخلو، حتی دوی دومره هم ضعیف دي چې دوی خپل د ویښتانو د جوړولو پیسې هم نشته ورسره. کله کله موږ په خپله دلته ویښتان هم ورباندې اصلاح کوو، د لپاره چې خپل هیوادوال مو دي لکه ورونه او بچیان داسې مو دي.
د غریبانو او یتیمو ماشومانو د ټولګي زده کوونکي دې ته خوښ چې د اوسیدو په سیمه کې ورته د وړیا زده کړو زمينه برابر شوه. دوه تن زده کوونکو خکولا او احسان الله ویل،
زه غواړم چې ډاکټر سم دلته زه دلته دوه میاشتې درس یم، زه ادب زده کوم.
زه دلته دوه میاشتې کېږي سبق وایم، د خپل نوم او پلار نوم په انګلیش هم لیکای سم، پښتو هم لیکای سم. زه ډیر خوښ یم چې دلته سبق وایم.
بلدوری تازایی اوسیدونکی د دوی د ماشومانو د زده کړې لپاره ډیر کوچنی ګام هم ارزښتمن بولی او په ځانګړي ډول له نړیوالو بنسټونو غواړي چې د پوهنې په عامولو او پیاوړتیا کې مرسته وکړي. یو تنظیمي مشر محمد شریف او یو بل ټولنیز فعال نقیب الله وایي،
نووس د مؤسسات او د خپل طلبات ته متحد لرو چې په دغه ځای کې مکتب جوړ شي، هاته وړي جونې او ور شاګردان دغه ټول به تعلیم ول شي. د وی خوخ به دغه شاګردان زده کړو کې او د بل خود راکړه دی مل کرنای دا
د مؤسسات نه د دولت نه مغختنه دغه چې دوی سم سپورټ کې ول چې دوی دغه شاګردان لري دلته سیمه او شخصي مکتب ته، حتی کې دولتي مکتب ته نشته لول دوی سدستون زیات لري.
بلدوری ته په خوست کې د پوهنې ځایي مسؤلین وایي چې یاد ادارې هغه سیمې سروي کړي چې ماشومان پکې زده کړې او فرصتونو ته لاسرسی نه لري. د پوهنې ریاست ویان قاسم جان قاسمی ویل،
خوست پوهنې ریاست د خوست په ټولو ولسوالیو کې د تعلیمي برخې څخه محرومې سیمې د یوې لویې سروې په نتیجه کې په نښه کړې دي. امیدوار یم چې بې لزنډه به یادو محرومو سیمو ته د معرف په چوکاټ کې د هوونی وروزنی په برخه کې لازمی اسانتیاوی رامنځته شي.
سره له دې چې خوست په ورستې دوله سيزو کې د خوونی وروزنی په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی او د دې ولایت په لری او نګ دې سیمو کې خوانځي جوړ شوی، خو لا هم داسې سیمشته چې نجونی او هلکان پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوانځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
تاندی هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
داسې اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې
هغه کورونه کې د خزو خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
د تعلیم کمرهنا چې دنه د مش په دې قبایلی علاقې کې ډېر کم ده.
د
هرې جمعې او اتوار پورس له مشال رادیو سره
تاندې هیلی